سلامونه ته دی خبرونه ډیر برخه تاندې څنګه درسي سات خبرونه ته زنګړې شوې ده خو سم پام کړی خبرونه ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د یورما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت موده په اتفاق د اراو تمدید کړه. د یورما ماموریت د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شو. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د یورما د ماموریت د تمدید په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبان وینځ د ویله مجاهد په دې وروستیو کې ویلي چې د یورما راپورونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه منفي ذهنیت رامنځته کړی دی. یورما په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوالسویو پریکړه لیک پر بنسټ تاسیس شو چې موخې د بشري حقوقو ساتنه او د افغانستان خلکو سره په یوه کې د سولې او دوامدار پرمختګ د بنسټ ایښودلو کې مرسته کول دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق یونیسف وایي چې سږ کال به د افغانستان 3.5 میلیون ماشومان ته د درسي مواد لکه کتابچې، قلمونه، د ښوونځي بکسونه او نور وویشل شي. د دې ادارې د افغانستان دفتر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو توکو د ویش موخه دا ده چې یاد ماشومان د درسونو زده کړو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. د افغانستان د سړو سیمو د نوي درسي کال پیل څو ورځې وروسته د حمل په لومړیو کې ترسره کی خو دا پرلپسې څلورم کال دی چې طالبان حکومت د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او معلوماتو اداره وایي چې افغانستان د تیر د دلوي میاشتې په جریان کې له 1.3 میلیون امریکایي ډالرو ډیر صادرات او له 1 میلیارد او 6 میلیون ډالر ډیر واردات درلودل. د احصایې ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه حساب کې لیکلي چې تر ټولو ډیر صادرات هند، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته شوي. تر ټولو ډیر واردات له ایران، چین او پاکستان څخه ترسره شوي. د ادارې زیاته کړې چې د دلوي میاشتې صادرات د جدي میاشتې په پرتله 3 میلیونه ډالر او واردات له 1 میلیون ډالر ډیر کم شوي دي. د یادولو وړ ده چې افغانستان لغ وروسته چې د کراچۍ بندر له لارې د صادراتو او وارداتو پروسه له ستونزو سره مخ شوه، اوس تر ډیره له ایران او مرکزي آسیا سره سوداګري مخته کړې ده. د پاکستان د خبر پختونخوا لا وزیر علي امين کندپور له پاکستان د افغان کډوالو په زور د استلو مخالفت کړی دی او وايي کډوالو ته د پاکستان طبيعت تبر کړی. هغه د مارچ پر 14 په پیښور کې په خبري غونډه کې ویل چې که په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستان نوګړي ته وغوړي، هغه ځکه کړه زموږ په مرکز کې ناس پرې کړه کوونکې خلکو کې څوک د امریکا طبيعت لري او څوک د اروپا کې نه لري نو غوړي نو همداسې کدلته اوسېدونکي او افغان د پاکستان طبيعت وغوړي مونږ به اتوار کړو. کندهپور ویل په افغانستان کې حالات خراب دي نو ځکه د کډوالو لیګل به د نړیوالو بشري حقوقو پر ضد یو ګام وي او دا به هڅه وکړي چې له خبر پختون نو خواځه ته فال کډوال دي ستر مخه او ونول شي. د پاکستان مرکزی حکومت تر اوسه د ګندپور د خبرو په اړه خبرګون نه دی خوله. خود دې یوه کورونی چار وزارت افغان کډوالو ته د مارچ تر 1 مې وخت ورکړی چې افغانستان ته ستنسي. اسلام آباد وايي که داسې ولشي نو حضور به اولیږي. روسي خبرمدا چې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه ورځې په ناسته کې د چک جمهوریت په اړه غوښتنه باسو چې د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د راتلونکي ملاتړ په اړه د دې ټولنې له غړو هیوادونو وکړه. دا باسو وروسته لغوه شو چې ډونالد ټرمپ د حکومت د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو بودیجه بند کړه. په دې غونډه کې پر چک جمهوریت سربیره پولان او د بالتیک هیوادونو اساسو د اروپای ټولنې لخوا د ازادي رادیو په مالی ملاتړ ټینګار وکړ. واندې خایم خدای چې د رسنۍ بندیدل بعد د اروپا د دښمنانو ته ډالۍ او د ولسواکۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي زیان وي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ازادي رادیو د ولسواکۍ څراغ وبله او ټینګار وکړ چې د رسنۍ فعالیت حیاتي ارزښت لري. هغه ویل چې اروپایي اتحادیه به دا وارد وي چې د امریکا لخوا د بودیجې د پرې کېدو له امله رامنځته شوي خلل څنګه ډکه کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د کریډیټ مصرف ونلري، ټلیفون کله چارج ونلري یا بار کولار سي، دا یو ستونزه ده. نور چې تخپل اخس کوي هغه یعنی د پسین په انلاین پرخ نصر لري. زما پاند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري.
د یوې افغان پیغلې خبرې مو واورېدلې چې د آنلاین زده کړو پر وخت د ستونزو پاکله غږېدله خو ګټورې هم بللې. اوس چې لا هم د طالبان حکومت د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې بندې کړې دي، د راډیو له لارې د زده کړو پاکله خلک څه وایي؟
راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا سچته یوازې یو راډیو ولري، ولې که ته آنلاین زده کړې کوې نورې برخې ته مجبور یې د هغې د پاره انټرنیټ ولرې، د هغې د پاره یو صحیح کمپیوټر ولرې یا یو سمارټ فون ولرې.
دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منرتونکو له 2020 کال را په دی خوا چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په افغانستان کې له نورو ستونزو سره سره د زده کړې زمینه هم محدوده شوه. یو شمېر ځوانان وایي چې نجونې خو یې له زده کړو څخه راګرځولې. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپلې زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکي څنګه چې د کابل پوهنتون محصله وه د ځان پاکله وایي،
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته. یو خو کوالټی د نت زمونږ دومره ډیر نه دی، صحیح دی زحمت وباسي، خو څنګه چې حضوري کې ته درس وایي آنلاین نشو لوستای. ما یو هفته درس وکړو آنلاین انټرنیټ کې، اصلا کار نه کولو، کله به زوم نه خارج دمه، کله لیفټ کې دمه، انټرنیټونه خو بس. چې درس ورکوي تھیوري ویل کیږي، اماری ازي نه ویل کیږي، مثال نه ویل کیږي، یو کیمیا فارمولا نه ویل کیږي. اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي، هیڅ مې زړه برداشت نور نه کوي. باور وکړه ما یو ځل کوم شروع کړخه مې درس ویل، د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته مې پرې خوست و اوس اصلا مې زړه نه کیږي. باور وکړه دومره آنلاین کلاسونه څه چې راځي زه نه غواړم شرکت وکړم، ځکه یو خو زړه مو مات دی، بل سهولت نه دی برابر. که یو کتاب یو سهول ولو هماغه عبارت، مثلا تھیوري چې وایي عبارت د ښکېږي، مثلا دا ذهن دې لږ بدلېږي. مثلا چې کله ګمان شروع شي دومره به نابلده نه اوسې، ځکه اوس دا درې څلور کاله چې مونږ درس نه دی ویلی چې یو صرف کې نو کنه دومره آماده نه اوسېږي. مثلا کې هیڅ د آنلاین درسونه هم نه وو، څلور کاله مونږ شاته پاتې شو، بیرته سرنه مو شروع کولو، دا مینټلي مونږ ورته آماده نه اوسو. خو اوس دا بعضې آنلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي، یعنی هڅه کوي چې مثلا مونږ ته یو ډاډ ورکړي تاسو کولی شئ دغه طریقې نه ځان ته پرمختګ ورکړي، درس ووایي، دا ذهن لږ آماده کېږي. سهولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري، ځکه استاد یو خبره کوي ته بل.
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي. له بلې خوا څخه ځینې ښوونکي ډېر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي، نو ځکه ښه نه زده کېږي.
توانونه یې دا دي چې ځینې کسان یې مثلا لاټه مخته کړل، هغه دا چې د بسته درسي ورځې څلوېښت دقیقې ویډیو کې دا ډېر مواد سره راغونډ کول او بیا د زده کړیال هغه ذهن ته رسول دا ستونزمنه وه. سوشل میډیا د لارې یا هم د بل کوم اپلیکیشن له لارې د سیم په شکل باندې سره حاضریږو، استاد به ولاړ وي او موږ به ورڅخه زده کړې ترلاسه کوو، خو هغه شکل نه و. متاسفانه د لنډو ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یوې ورځې درسي مواد به په څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقې حتی ځینې وخت په شل دقیقې ویډیو کې ځای پر ځای کړي وو، بیا به موږ ته د ګروپ د لارې سره شریک سوله، دا به ما هغه کتله چې متاسفانه ډېر موثر نه و، ډېر تاثیرات یې نه درلودل.
خو یو شمېر نور ځوانان بیا آنلاین زده کړې هر وخت په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې طالبانو د ښځینهوو د زده کړو مخه نیولې ډېرې اړینې بولي. د کندهار اوسیدونکي فاطمه ملکزی وایي چې دا خپله په آنلاین بڼه درس وایي.
کله چې ته وغواړی درس دا کې کاغه آنلاین که کتابی که حضوری یا آنلاین ډیر فرق نه سره کوي، خو ستا هدف چې څه دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغه آنلاین که حضوری، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبې زده کوم، ژبه که حضوری که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سیم کې که په آنلاین بڼه. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپله اخس کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته، شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپله په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټساپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. ورتاریانه زم دونې ښه د املا او انشا یې مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي. ما تې راستولي په واټساپ باندې، وایي چې موږ ستاسو د راډیو او ټلویزیون له لارې لیک لوست مزده کړی دی.
یعنی ترغه چې حضوري زده کړو ته بیا زمینه برابرېږي، د راډیو له لارې زده کړې، د انټرنیټ له لارې زده کړې، دا تاسې اړینې بولئ؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که ټلویزیونونه دې ته کار وکړي. یعنی ډېر نجونې ما لیدلی دي، او که زموږ اورېدونکي یې بېرته چې موږ ته پیغامونه رالېږي، دوی خوشحاله یې وایي موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولی سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډېره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه نجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید دا نه معلومېږي، مثلا اوس ښاري سیمې دي، هغو دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته، هغوی هر خبریال په زوار زیرې پېژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو دا نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو په رقم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې ده د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې مؤثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه، لاغه طریقه ډېرې ښې زده کړې وکړو. هغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شوه، موږ دپاره ډېر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو ستونزې سره مخ کېږو، نو نه به کېږو چې صبر وکړه دا خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو به غور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې له بلې طریقه حل کړو. نو اوس که فزیکي وجود د انجونو یا د ښځینه وو د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه او غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پوهنتون ته نشي تللی، ښوونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او موږ له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرسانی لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مګر که آنلاین ډول باندې یو چا ته ته هیله وربخې کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هیلې د هغوی همدغسې ژوندي پاتې شي او وپوهېږي شي که زنه له درس سره همدغه سی هر ورځ پاتې شوم نو شاید سی ورځ د انجونو لپاره مکتبونه واز شي دغه راست د پانتون دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي. نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي، نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط تی جوړ شي. نو کله ک انلاین ذکر برابر دي نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول، تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و، څومره دا تاسو ته هیلې در بخلي، څومره ورته خوشاله وي.
رښتیا ده، یو خدای ده چې زموږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کی شي زه په ټولګي کې ناستم که نه زه انلاین زده کړې کوم. ځکه زیاتره د انلاین ټکې چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي چې انلاین پرته له دې نه چې یو چا غږ واورم یا یې څیره وګورم، زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم، زه د مثالونو د ښودنې لپاره څه نشم لیدلی، نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون ونه شم کولای، یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه چې زده کوم هغه صحیح زه درک نه کړم. مګر نه، دغه درس یې موږ ته استادانو په څو برخو کې راکړی وو. خدای شته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد دوی په لاره باندې اچولی او ما هېڅ داسې نه احساس کولی چې زه یا په ټولګي کې یم او یا آنلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم که د آنلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وي چې یو یا فکر ته دا ورځي چې یوازې خبرې اورېدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکاري او تا ته درس تشریح کوي، نو دا په دې معنی نه ده. که چېرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي، که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کېږي او مختلف ویبسایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دی، نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي، نو زه فکر نه کوم که دا ډېر فرق ولري فزیکي وجود او آنلاین وجود. نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکاناتو ته به اړتیا ولري تر څو زمونږ خویندې او یا هغه ورونه چې آنلاین زده کړې کوي تر څو ښه درک افهام او تفهیم د دوی وشي.
بله، ځینې ځوانان بیا خپلې تجربې شریکوي، هغوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډېر کم وخت کې ډېر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي، بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړېږي د واټساپ او بېلابېلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلېږل کېږي ډېر مواد په کم وخت کې. دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو رتوري کړی دی. په دې اکله تاسو څه ویل غواړئ؟
زه به یو تجربه تاسو ته وایم. د کرونا یادونه تاسو وکړه، تر ما مشهور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې، بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږي باندې عمل ته پنګرار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ شو، د رسنۍ ترمنځ، چې دوی وشي کولای شي د ریاضیات او فزیک او کیمیا درسونه په آنلاین بڼه باندې ورکړي. هغه شاګردان چې نشي تللی تبونه په کل کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې ښوونځیو نه، چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دې ووایي چې ما له تلویزیون نه چې کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو، په دې کې یو څه کم وو. نه، په ټوله معنا باندې آنلاین زده کړو صحیح جج کړې وي، صحیح اخیستې وي، او هیڅ داسې هیڅ نه وکړی چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه ښودل کېږي. ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی، امکانات اسانه دي، سیستم جوړول اسانه دي، یوازې یوازې دا چې کار کول. نو تلویزیون کار وکړو، ریاست هغوی سره قرارداد لرل او بالاخره هر څه په ډېر ښه شکل مخته لاړ. یو بل مثال داسې و، زه یوې آنلاین غونډې ته وبلل شوم چې غالبا شپږ سوه نجونو پکې ګډون درلود، او د دې شپږ سوه نجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود. د ټول افغانستان په کچه باندې نجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ وه چې دوی ته هم سرټیفیکیټونه ورکول کېدل او هم یې د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړه ترلاسه کړې وي. یعنی زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کړم. یوې یوې ویل دې ګروپ دپاره چې کوم استادان رابلل شوي وو موږ ته زده کړې راکړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې، یعنی موږ دلته ډېر زیات راحت هم وو. هغوی ته چې کوم سرټیفیکیټونه چمتو شوي وو، هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مډل لري چې یو څوک دا حس کوي چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي، خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخیستل د چا د تجربو نه، د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډېر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه توري نیسي او دا احساس پیدا کړی چې دوی یو څه زده کولای شي.
ډېره ښه پوښتنه ده وکړه. ما ته لږ لږ کیسې را دي چې زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی له ایران نه مستوري ترلاسه کړه. دوی ورته ویلي وو چې تاسو فزیکي حضور نشئ لرلی، یوازې آنلاین کولای شو درسونه واخلو. هغه مستوري ترلاسه کړه، اسناد راوړېږل، په هماغه اسنادو دی کولای شي اوس کابل پولي ټکنیک پوهنتون انجینرۍ برخه کې د هغه استادی ده اوس او د همدغې مستوري په تور باندې وشو کولی. دغه راځي بل ملګری زه پېژنم د هند له یو مشهور پوهنتون یې آنلاین مستوري ترلاسه کړه. او دا یوازې دوه مثالونه نه دي، بلکې که تاسو وګرځئ په خپل چار چاپېریال کې تاسو به داسې لسګونه کسان ووینئ چې هغوی آنلاین زده کړې کړي دي، لیسانس یې اخیستی، مستوري ترلاسه کړې، ان د پی ایچ ډی په کچه باندې یو څوک پېژنم چې پېښور یو پوهنتون دی، د نه هغه پی ایچ ډی درسونه هغه آنلاین اخیسته. نو یعنې اوس نړۍ ډېره اسانه شوې ده او کولای شي چې خلک زده کړې وکړي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا نجونې چې اوس وخت کې ډېره اړتیا ده آنلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګرځئ په خپل خوا او شا کې خپلو د پوهنتون استادانو نه، د ښوونځي د استادانو نه مرسته وغواړئ، یا چا سره سره ارتباط لري زده کړې لاندې لاغوی استفاده وکړئ. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي او بالاخره د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېره غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له 12 ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو له لارې هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو له لارې زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم نه مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمېرې هم تقریبا تر ډېرې پورې ډېرې سوي دي چې دا ولایت هم غځېدلې دي. ځینې کسان بیا د راډیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم ځینې پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. د هغې لپاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او د هغې د لارې دوی زده کړې کوي. د آنلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغسې جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات ځینې ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې نجونې د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځینو نورو پروګرامونو آنلاین زده کړې کوي او د دوی څخه آنلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېرې خوشحاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي که دا پروګرامونه له نورو هم زیات شي، دا به ډېر ښه وي تر څو پورې چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصېږي. د آنلاین زده کړو دغه بهیر چې دی داسې جاري وساتل سي دا به ډېر ښه وي.
د آنلاین زده کړو په اړه ځوانان بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې له دې نه اغز نه کیږي لکه څنګه چې پکار ده، ځینې بیا دا ډېرې مفیدې ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړله. د تاسو په نظر آنلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې له لرې لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکی په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې هي صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که آنلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولی سي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي، نو نجونې مجبورې دي چې تر څو پورې دوی آنلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هیوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز غیر سره ترڅنګ دولتي کارونه ټول آنلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونو له لارې دا پر مخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې د هغې سره وروسته لا اوس هم په اروپا او ځینو نورو ځایونو کې دغه آنلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې دپاره آماده سوله چې دغه لا اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ د اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترۍ، دکتورا او یا هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمېر هیوادونو کې چې دوی نس کولی هلته ولاړ شي هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره ترڅنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده. خو اوس باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم سته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي چې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښېني آنلاین زده کړې وکړي یا یو ټولګۍ کې کښېني. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړه وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دې ته چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بېلابېلو ګروپونو کې لکه د واټساپ سول نور اپلیکیشنونه سول، د دې له طریقې دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دی هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي د دوی سره خپل د لوکل راډیوګان لارې آنلاین اړیکې هم دوی نیولی سي، کچېرې پوښتنه ولري چې هغې دپاره ګولډن ټایم موږ ورته وایو، هغه ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولی سي اړیکه ونیسي، خپلې پوښتنې مطرح کړي، کچېرې په کتاب نه پوهېږي یا نور هغه ښوونکی دوی ته پاره ځوابونه ورکوي تر څو د راډیو له لارې خلک دغسې څه واوري. راډیو هغه شی دی چې مصارف یې ډېر کم او ته کولی سي هر ځای کې او هر څوک لاسرسی ورته ولري. یوازې یوې راډیو د پاره اړتیا څه چې ته یوازې یوه راډیو ولرې، ولې که ته آنلاین زده کړې کوې نورې برخې ته مجبور یې د هغې دپاره انټرنیټ ولرې، د هغې دپاره یو صحیح کمپیوټر ولرې یا یو سمارټ فون ولرې چې تقریبا په ډېرو برخو باندې هغه سنبال وي یا ډېر قوي سمارټ فون وي او د هغه ځینو اپونو څخه ته استفاده وکړې او وروسته داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او ته به یو آرام ځای کښېني او د هغې دپاره برق دپاره ډېره اړتیا سته. خو راډیو داسې یو څه ده چې آن یو مور کولی سي راډیو ورته چالان کړي او کورنۍ کې دوی کښېني او هغوی ته ورته وایي چې تاسې دغه کتابونه واخلئ، نن دغه درس دی او دا زده کړې، هلته استاد یو ساعت هغې دپاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هله یې کچېرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادان سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټولو ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په کله په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کښېني نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي، دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورن کې هم که هغې دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي، هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو، ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخ کې چې دوی زده کړې کړي وي.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کوي تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټلیجنس چې ورته وایي آرټیفیشل انټلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دی.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري، چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ را تګ وکړې او ته باید یو څه کښېنې ولاړ سي او بېرته بیا راسي، ډېر وخت ته بدې باندې مصرفېږي. ولې آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښېنې، د یو مېز تر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېره ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام په آخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو سنتیاوی لري، امکانات لري، مګر د بیغوري له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایي؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دی او دوی وس دا وایي چې ولا زده کړې نسته او زده کړې نسم کولای، زه څنګه وکم؟ هغه دی بیلابیل لارې انتخاب کړي او اوس یوازنی شی چې تر اهم کار کوي چټ جی پی ټی او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولای شم او کومه لار انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هغه ټولې لارې ورته شي، ان چټ جی پی ټی ته داسې لار درشي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا د دوه دوه پوهنتونونو سره لینکونه درته درکوي، د هغې د لارې استفاده وکړه، د هغوی سره اړیکې ونیسه. ځوانان دي د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې ناست وي، هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي، د هغې سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې هم پر مخ یوسي او خپلې کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پرې ژوند ښه وي.
درن دوستانو دا و دی اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چی است علم مال او ملګری درسی ساعت ترش پژم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام اورز مو په خیر درسی ساعت ته ښه راغلاست نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی د خبرونه درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغي په ځانګړې توګه ساري ناروغي تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغي په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف یې کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي راځو اول بکتریات بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي د په پخر ډولونه لري ځینې د دې څخه ګټور دي د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دی ته ضرورت لري د زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي کچیر دی د بدن څخه ورکس کېدل سي انسان د غس مشکلات سره هم مخ سي خو د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمن دي او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول یعنې هغه ټولې کې پیژندل شوې وې کنه به پیژندل شوې خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 میلادي کال کې وپیژندل شول زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د اوبو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی د دې مستقیم ویش په واسطه باندې په هر د ککی شل د نوټ رسیدل یعنی کچیر یو د نه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله په یو د ککی د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي دغه کیږي مستقیم ویش کی چې شل د نوټ رسیدل د رقم نو کچیر وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودو ول تعداد تر رسیدل د دې په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې زنی اراضه ولایم را به استکه هغه لکه د تودوخه درجه لوړېدل دي یا هم نسناست دا یا هم خواګرزی دی د پوستکی دانی دی او هم نور دی بل وایروس وایروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزر چنده واري کوښنه دي د ی بلابیل نه روان د غره کمره مبینسته کی لکه تخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروي جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي خو فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل دغه حجرې څخه بیرته راوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې د په بدن کې نور د غرمه بایسته کی اراضه ولایم را بایسته کی هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته به د تخی دی یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکړي د هغې برخه اراضه را بایسته کی او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دی یعنی د دې هم مثلا دا چې په انسان کې توان را مبنسته کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي توان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټیبیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي توان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبیسته کېدو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبیسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو ویني او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیدی او بل پروتوزوا دی د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي رامبنست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیوانات غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنست کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رمه بنست کیږي هغه مثلا د لوړ درجه ته رمه بنست کیږي یا هم خوله رمه بنست کیږي وینه په شکمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی واځي د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي د انافیل د غوماش ایرادیکیشن یا د غو د منځه وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریانو استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړین نه ستلل یا غل ک سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نه جوړین خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه ک تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سیدی ویل چې سرطان د جنټیک له نظر ک وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال د سږو سرطان دی او یا هم اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولی سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پتوجن دی پتوجن موږ وویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبنست کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډیابټیز یا شکر ده د سږي امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږي امراض د امراض نه لکه تخی د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکام سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دي فنجان دي د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لارې دي د هوایی کسونو د لارې دي یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لارې دي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونې له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي لکهون کې بوورو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي خپله سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالي فضایه هم تش کور په معنا ده وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي خپله حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي ژوندۍ حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټول ژوندۍ ارګانیزمونو یو عملی واحد دی او ټول ژوندۍ موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندۍ ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښته په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري سل ټریلیونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان د دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یې یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي همداشان په مرکنډي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبی حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غوړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نلقه سوې هګۍ ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي. خپله حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده، پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنې حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټول ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپله حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټول ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیاتو حجرو څخه جوړ دی. شوه په دې ځای کې هغه ژوندي موجوداتو بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي، یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنیو حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دی، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دی. سلولوز چې ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. بیا په دې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیمیډیا دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دی، وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د موادو لېږدونه هم د چیشي له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لیږدونه سرته ورسېدل مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي، یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري. او بېکاره اضافه مواد یې د حجرې څخه د باندې وځي، خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې مواد هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاره اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري، یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي بیا خپل هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ته راځو. وایي حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجرې په نوو حجرو باندې ویشل کیږي، یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي. چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي، یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مصر اغلی حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري، یعنی کومې نوې حجرې چې منځ ته راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ویرکو په 1905 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي، یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري، یو یې جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي، یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې، دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دی هغه په دوه ډوله صورت نیسي، یا دوه ډوله حجروي ویش تن لري، یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اوله څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي، لومړی حجره اوږدېږي، په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي، یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلې دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدېږي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش چې دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالي حیواناتو په کرپندوکو کې د کرپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او لمنځ ځي، دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس عملیه کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلي پړاوونه سرته رسوي، یعنی ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځ ته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلومه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځ راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځ راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځ راځي، یا هم ډیروالي منځ راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځ ته راوړي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است.
د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوې هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درنده په غاړه لري. دو تخم دانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دو تخم دانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس په تش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي بیا ښځینه ځانګړي صفتونه ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوي زیږیدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونه څخه د 2 میلیونه په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ برخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، دا څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر توشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا نفیرې ته ننوځي. په هر توشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویلی شو چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي، بیا دی تخریبیږي، خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې 1 ورځ او یا هم نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کیدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کیږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کیږي چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. په دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کیږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنوز د کوونکو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.